شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. لودین صاحب، خوش آمدین.
ډیر مننه سید سمیع عباس. د ازادي رادیو درنور دونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې زیاته برخه د رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې اوري چې د ناتو د دفاع وزیران بروکسل کې د افغانستان پر مسلو روانونه بحثونه کوي. افغان کابینه د خبريالانو د خوندیتوب او همغږي مقرره منزوره کړي، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. راپور نو وایي چې د کابل ښار قمبر څلور لارې اړوند د مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې چاودنه شوې. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وې. او ایران وایي د امریکا لخوا د قاسم سلیماني وژل کېدو د داعش د وسلوالې ډلې پر وړاندې جګړه کمزورې کړې. د خبرونو تفصیل. راپور نو وایي چې د کابل ښار قمبر څلور لارې اړوند مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ مخې ته چاودنه شوې. د کابل پولیسو چاودنه تایید کړې، خو د څرنګوالي او مرجوب له په اړه یې څه نه دی ویلي. عیني شاهدان وایي چاودنه نن سهار د اکاډمۍ دروازې سره شوې چې مرګ ژوبل هم لري. تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په دې اړه جزئیات به زموږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وې. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې په ننګرهار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې وې.
46 میل اسلحه مختلف و نوع مع مهمات آن که از کشور پاکستان
شپږ سلوخت میل بلا بل دول وسلی له مهماتو سره چې له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاق شوی وي. د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. ښاغلی رحیمی وویل چې د دې وسلو په تړاو دوه تنه هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار په ولسوالیو کې چې ډیوران کرښې ته څیرمه پرتې دي، داعش ډله او وسلوال طالبان دواړه فعال دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا وسلې چا ته وړل کېدي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر هغه وروستی امر د بیان د آزادۍ او د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف بللی چې پکې د دې وزارت منصوبین له رسنیو سره د معلوماتو له شریکولو منع شوي. نای د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په دې امر کې د معلوماتو شریکولو چارې یوازې د وزارت ستراتیژیکو اړیکو عمومي ریاست ته سپارل شوي چې دا کار معلوماتو ته لاسرسی محدودوي. او ورسره د کورنۍ چارو د وزارت له منصوبینو د بیان د آزادۍ حق هم اخیستل کیږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت منصوبینو ته امر شوی چې دوی باید ځینې موارد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره نه کړي. په دې کې په کورنۍ چارو وزارت کې د عدلون بدلون مسأله ده، د وزارت په مشرتابه د نیوکو مسأله ده. زموږ په باور دا د بیان د آزادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي په خلاف دي.
خاغلی خلوتګر له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې پر دې امر دې بیا غور وکړي او له سمون وروسته دې بیا خپور کړي. په افغانستان کې طبي پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو څو ولایتونو کې بیړني تدابیر نیولي چې پکې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول شوی. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړي قدم کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، اروزګان، کندهار او زابل مشخص کړي چې ښایي پکې تر نورو مخکې سیلابونه راووزي.
د دې ولایتونو
لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. د دې ولایتونو استراري کمیټو ته نقد پیسې انتقال شوی، غذایی او غیر غذایی مواد هم ورته استول شوی او عملا په ګودامونو کې موجود دي. په افغانستان کې طبي پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان زیاته کړه چې پر دې سربیره دوی د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، ختیځ او جنوب ختیځ کې زیانمنونکي ولایتونه په ګوته کړي. په کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وخت او د زیان کچه هم اټکل کړي او په وړاندې د چمتووالي یو پلان جوړ کړي چې په همدې اونۍ کې به بشپړ شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه.
ایران وای د امریکا له خوا د قاسم سلیمانی وجل کې دوه د داعش د وسلوال ډلې پر ضد جګړه کمزوري کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبه پر ورځ ویل سلیمانی داس یو کس و چې په منځنی ختیځ کې د ثبات او آرامۍ راوستو هڅه کوله. نوموړي دا څرګندونې په هغه وینا کې کړي چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې دي. د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په درېمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. امریکایي چارواکي وایي نوموړي پر امریکایانو د بریدونو پلان درلود، خو د ایران ولسمشر ښاغلي روحاني د دوشنبه په ورځ وویل که چیرې قاسم سلیمانی غوښتل امریکایي جنرالان ووژني، دا د هغه لپاره په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې ډیر اسانه وو. خو د روحاني په وینا هغه داسې کس نه و او نه یې داسې غوښتنې درلودې. ترکیه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې د حکومت 101 سرتیري له جګړې غورځولي. دا د ادلیب په شمال لویدیځ کې له هغې بمبارۍ وروسته دي چې پکې 15 ترکي سرتیري ووژل شول. د ادلیب دا سیمه د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستی مورچل دی. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي درې ټانکونه او دوه توپونه هم ویجاړ شوي دي او زیاته کړې ده چې د دې عملیاتو په بهیر کې د سوریې د حکومت یو هلیکوپټر هم ویشتل شوی. دا نښتې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې یو هیئت په ادلیب کې د زیاتېدونکې ترنګلتیا په اړه د خبرو لپاره د ترکیې پلازمینې انقرې ته رسیدلی. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې سخت ژمني طوفان په چک جمهوریت، پولانډ، سویس، سویډن، سلووانیا او بریتانیا کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. د دې طوفان په نتیجه کې د یو شمېر نورو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. د سیاره په نوم دا طوفان د فبروري په 9مه انګلستان او ایرلند وځپه او وروسته ختیځ خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زرو کورونو برېښنا هم پرچاو کړي. د خبرونو پای. اته بجې او و دقیقې دي. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د دې خبرونې زیاته برخه راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې څو راپورونه هم لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د کابل ختیځ څنډې د قمبر څلور لارې د کابل لویدیځ څنډې قمبر څلور لارې کې یو چاودنه شوې. د چاودنې جزئیات لا څرګند نه دي، پولیسو دا چاودنه تایید کړې. همدا مهال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استډیو را سره د په تماس کې دی، دغه پیښې تعقیب کړې. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلی، سهار مو په خیر. وروستي جزئیات څه دي چې اوریدونکو سره شریکوي؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته سهار په خیر. په خیر او اوریدونکو ته، لکه تاسو ویل د څو شیبې وړاندې د مرکز کابل د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلور لارې ته څیرمه د مارشال قسیم فهیم د پوځي پوهنتون سره نږدې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان د مروه امینی وایي چې پیښه 15 دقیقې د پاسه 9 بجې شوې ده، خو د دې د نویت او د غشان د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري. وایي چې په دې اړه د معلوماتو له بشپړېدو وروسته به رسنیو ته معلومات ورکړي.
دا چې ما امنیتي او دا چې 14 سوي د 9 بجو 15 دقیقې همکارانو رسیدلي دي چې د نویت دقیق معلوم سي. متاسفه معلومات
د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. هدف یې څه ګودام نه دی معلوم.
ماشال فاین
لودین صاحب، که څه هم غلی امینی د چاودنې د نویت په اړه او د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي یا هم دقیق شمیرې نه لري، خو یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د مارشال قسیم فهیم د پوهنتون د لومړۍ دروازې په لومړۍ قراول کې شوې ده او ښایي ډېر امکان دا دی چې دا یو انتحاري حمله وي چې تلفات هم لري، خو شمیرې نه دی معلوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره چې موږ وغږېدو، دوی وایي چې سیمې ته کابل امبولانس رسیدلې ده، خو تر دې دمه دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې سیمه ته ورداخل شي او ټپیان او اجساد روغتونونو ته انتقال کړي. هم د دغه وزارت وایاند هم د دې د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ څو میاشتو کې په کابل کې د کومه انتحاري حمله او یا پیښه نه و شوې، یعنی د لډیر وخره وروسته د څو میاشتو وروسته دا لومړی ځل دی چې
کور ودان
کیږي. ډیر زیاته
ډیر مننه اکرام الله اکرام و له کابل د شوی چاودنې په اړه معلومات راکول. چاودنه پولیسو هم تایید کړي، کورنۍ چارو وزارت هم خو د مرګ ژوبلې او څرنګوالي په اړه یې لا تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو او د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبرې به دا ځل د سولې پر هلو ځلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو پر مسئلو راڅرخي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته. د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 14مه یعنې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل
And despite the challenging circumstances the Afghans
دای وی له سختو شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې پر اوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه لاس ورو زیات کتلی چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده. دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخت سیاسي حلارې ته چمتو کیږي. داسې حلارې چې د دیموکراسۍ او افغانانو غوښتنې پکې ومنل شي. بل لور ته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریزه ورسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکی او جدي اراده سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د پیغام دا و چې هیڅ کله به له پوځي لارې بریالي نشي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا محل په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغو ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دوشنبه په مخام د افغانستان کابینه د هغې مقررې طرحه منزور کړه چې د رسنیو او ژورنالیستانو په خوندیتوب او له حکومت سره د دوی په همغږۍ راڅرخي. په دې اړه راپور درته په راتلونکو خبرونو کې خبرو، خو اوس د افغانستان د مسایلو په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې اورو چې صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
په ننګرهار ولایت کې همدا اونۍ د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د افغانستان د سکیټ بورډ نجونو فلم ته د اوسکار جایزې د ګڼو نړیوالو مطبوعاتو پام اړولې. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوه امریکایي پوځیان شنبه ناوخته په ننګرهار کې د یو داسې بریدګر لخوا وژل شول چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت وژل شول چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د 13 کلنې جګړې د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ هڅه کړې چې د افغان جګړې په شمول نه ختمیدونکې جګړې پای ته ورسوي، خو په ورځپاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لا هم د افغانستان په ماموریت کې 14,000 پوځیان لري. د امریکا د ان پی آر رادیو په ویبپاڼه کې هم یو مطلب خپور شوی چې پکې راغلي زرغون پر آبی بریدونو څو کاله ستونزې پیدا کړې وي. ناتو زرغون پر آبی بریدونه هغو بریدونو ته ویلي چې د افغان پوځ له لیکو پر بهرنیو عسکرو ډزې شوي او هغوی ته مرګ ژوبلې اړولي. د ان پی آر رادیو په دې مقاله کې د لانګ وار ژورنال په حواله لیکل شوي چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زرغون پر آبی بریدونو په نتیجه کې 1.5 سل ائتلافي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دوشنبه د اوسکار جایزو په اړه یو مقاله لیکلې چې یو برخه په افغان ماشومان جنو جوړ مستند فلم ته ځانګړې ده. دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلی وسی نومیږي. فلم په هغو ماشومان جنو جوړ دی چې په سکیتستان کې سکیټ بورډینګ کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې د فلم جوړونکو کارل دی سنجر په حواله لیکلي چې له 2015 کال په افغانستان کې کار کړی.